360 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद मुस्तकबिल की नौकरियां कैसे मुतासिर होंगी?
हम ऐसी मुलाजमतों को देख रहे हैं जो इसलिए खत्म हो जाती है क्योंकि उनके लिए कोई तरबियत नहीं दे रहा।
और किस किस शोबे में नई नौकरियां सामने आएंगी, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मस्नूई जहानत की इस्तेलाह आजकल हमें कुछ ज्यादा सुनने में मिलती है क्योंकि अब शायद इसका इस्तेमाल आम जिंदगी में मुतारिफ हो रहा है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी पर काम तो दहाइयों से जारी है। इस वक्त इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में मस्नूई जहानत के इस्तेमाल में तेजी भी आ रही है। सेहत आमा का शोबा हो या ज़रई अजनास की पैदावार, मस्नूई जहानत हर शोबे में शामिल हो रही है। लेकिन साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरक्की बहुत से लोगों को फिक्रमंद भी कर रही है। चंद माह पहले अमरीका में प्यू रिसर्च की तरफ से होने वाले एक सर्वे के मुताबिक 52% अमरीकियों को खदशा है कि इससे उनकी जिंदगियाँ तब्दील हो जाएंगी, जबकि सिर्फ 10% अमरीकी ऐसे हैं जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने की खुशी है। लेकिन अगर हम आगही की बात करें तो इसी सर्वे के मुताबिक 90% अमरीकियों को इस बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। ये तो यकीनी है कि मुस्तकबिल में मस्नूई जहानत के इस्तेमाल में इजाफे से जिंदगियां तब्दील होंगी। और जहां तक नौकरियों का सवाल है, गोल्डमैन सैक्स की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले सालों में मस्नूई जहानत 30 करोड़ नौकरियों का खात्मा कर देगी। लेकिन कुछ माहिरीन समझते हैं कि इससे बहुत सी नई मुलाजमतें भी पैदा होंगी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि मुस्तकबिल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से दुनिया में जॉब मार्केट की क्या शक्ल बनेगी। वीओए उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ताज़ा तरीन खबरें, तजिए, तबसरे और दिलचस्प वीडियोज के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। एक ताज़ा तरीन डेवलपमेंट पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से शामिल करते हैं और फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाली अवामी एक्शन कमेटी ने आज एहतजाज और मुजाहरे ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। अवामी एक्शन कमेटी गुज़िश्ता कई रोज़ से पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में बिजली की कीमतों में कमी और आटे पर सब्सिडी के लिए एहतजाज कर रही थी। ये एहतजाज का सिलसिला पिछले साल शुरू हुआ था और अब मुजाहरे दोबारा हुए। इस एहतजाज में एक पुलिस अफसर समेत 4 अफराद हलाक भी हुए। इस पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने गुज़िश्ता रोज़ बिजली और आटे पर सब्सिडी देने का ऐलान किया था। हुकूमत ने अवामी एहतजाज के बाद आटे की कीमतों में फ़ी मन 1100 रुपये की कमी करके आटे की कीमत 2000 रुपये कर दी है, जबकि बिजली की कीमत 3 रुपये से 6 रुपये फ़ी यूनिट मुकर्रर की गई है। वॉइस ऑफ अमेरिका के आसिम अली राना पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में होने वाले इस एहतजाज को कवर कर रहे हैं। उनसे इस बारे में मज़ीद बात करते हैं। आसिम, क्या मुकम्मल तौर पर हुकूमत और मुजाहिरीन में मामला तय पा गए हैं?
जी बिल्कुल असद, इस वक्त जो सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पर पुरअमन हो चुकी है। आज यहाँ पर एहतजाज लगातार जारी था पिछले कई दिनों से, अब उसकी जो है वो खत्म हो चुकी है। अब पूरे जो यहाँ पर पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग मुजफ्फराबाद पहुंचे थे वो वापस अपने इलाकों की तरफ रवाना हो गए हैं। आज जो है यहाँ पर खुर्शीद हसन स्टेडियम आज यहाँ पे मुजफ्फराबाद में है, यहाँ पर 2 अफराद की नमाज जनाजा जो है अदा की गई जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और उसके बाद जो था वो ये पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। तो यहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी के जो मुख्य लोग थे उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये बहुत खुशाइश बात है कि हुकूमत ने, बिलखसूस हुकूमत पाकिस्तान ने जो हमारे मुतालबात थे उसको तस्लीम कर लिया। खास तौर पर जो गंदम के हवाले से जो सब्सिडी दी जानी थी और इसके साथ साथ जो बिजली की कीमतें थी उसके ऊपर फौरी तौर पर रिलीफ दिया गया। इसके साथ साथ जो यहाँ पर मुख्तलिफ प्रशासकिया जो मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेसी के ऊपर उनको मराहत दी गई है उस हवाले से भी एक खसूसी जो कमीशन वो कायम कर दिया गया। तो उनका कहना था कि हमें इम्कान है कि बहुत जल्द इसमें भी बेशक होगी। इसके साथ साथ उनका यह कहना था कि गुज़िश्ता रोज जो 3 अफराद हलाक हुए हैं वहां पर उनके हवाले से भी जुडिशियल कमीशन तश्कील दिया जाए और इस बारे में मुकम्मल तौर पर तहकीकात की जाए ये वाकया किस तरह से पेश आया, पुलिस एहलकार किस तरह से हलाक हुआ और कई दिन से जब ये वहां पर पुरअमन एहतजाज का सिलसिला जारी था तो ये पुरतशद्दुद क्यों हुआ, किस वजह से यहाँ पर पाकिस्तान रेंजर्स को जो है यहाँ पे भिजवाया गया, इसकी कतई कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ की पुलिस जो थी वो तमाम मामला को हैंडल कर रही थी लेकिन जो यहाँ पर जिस वक्त रेंजर्स पहुंचे तो उसके बाद यहाँ पर लोग उसके ऊपर मुश्तिल हुए और उन्होंने उसको चीज से ताबीर किया कि वहां पर रेंजर्स जो है वहां पर उनके ऊपर तशद्दुद करने के लिए या किसी और कार्रवाई के लिए आ रही है।
सो बेसिकली जो आप कह रहे हैं कि प्रोवोकिंग एलिमेंट्स जो हैं उनको इस वक्त जो है इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। आसिम, इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद क्या एक ही पेज पर हैं? क्या सिक्योरिटी फोर्सेज की जो नफरी तैनात की गई थी वो भी वापस चली गई है या जा रही है इस एहतजाज के खत्म होने के बाद?
جی بالکل، جو رینجرز تھی وہ وہاں پر اس کو گزشتہ رات جب یہ تمام معاملات ہوئے تو اس کو رینجرز کو واپس بلوا لیا گیا تھا. اس کے علاوہ یہاں پر ایس پی جو تھی فرنٹیئر کانسٹیبلری اس کو یہاں پر بھجوایا گیا تھا، ان کو بھی ودرا کر لیا گیا ہے. اور اس وقت صرف جو وہاں پر آزاد جموں کشمیر کی جو پولیس ہے جو یہاں پہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی صرف وہ یہاں پر اس وقت سیکورٹی کی طرح اس پر انجام دے رہی ہے. باقی یہاں پر ابھی باقی جتنے بھی ادارے تھے ان کو واپس بلوا لیا گیا ہے.
بہت شکریہ عاصم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے. اس وقت جو احتجاج کا سلسلہ تھا وہ آپ نے بتایا ختم ہو گیا ہے، دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سٹوری آگے بڑھتی ہے، ہم آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا. اور اب واپس آتے ہیں آج کے اپنے موضوع یعنی مصنوعی ذہانت کے انسانی زندگیوں اور خاص طور پر جاب مارکیٹ میں کردار پر. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں چیٹ جی پی ٹی جیسی تخلیقی یا جنریٹو مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجیز تیزی سے مقبول ہو رہی ہیں اور جاب مارکیٹ کے مستقبل کو بھی تبدیل کر رہی ہیں. ایک طرف مصنوعی ذہانت کے کردار کی وجہ سے کچھ لوگ بڑے پیمانے پر بے روزگاری بڑھنے کے خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب ایسے لوگ بھی ہیں جو انسان اور مصنوعی ذہانت کے درمیان تعاون کا مستقبل روشن دیکھتے ہیں.
ایک صدی سے زیادہ عرصے سے آٹومیشن یعنی خود کار ٹیکنالوجیز دنیا بھر میں ملازمین کو متاثر کر رہی ہیں، نئی ملازمتیں پیدا کر کے بھی اور انہیں ختم کر کے بھی. ماہرین اب کوشش کر رہے ہیں کہ وقت سے پہلے اندازہ لگا سکیں کہ کس طرح تخلیقی مصنوعی ذہانت یا جن اے آئی ہمارے کام کرنے کے طریقے کو بدل دے گی. بروکنگز انسٹیٹیوٹ سے منسلک سنجے پٹنائک کا کہنا ہے کہ جنریٹو اے آئی ان شعبوں میں داخل ہو رہی ہے جو کبھی مکمل طور پر انسانوں پر انحصار کرتے تھے.
The jobs that are at highest risk.
شروع میں جو ملازمین سب سے زیادہ خطرے میں ہیں وہ بنیادی سطح کی ہیں، مارکیٹنگ کے تحقیقی تجزیہ کار، معاون ریسرچرز، مالیاتی تجزیہ کار، وہ کام جن کو نسبتاً بآسانی خود کار طریقے سے کیا جا سکتا ہے جن میں مسلسل دہرانے والا کام ہو.
انٹرنیشنل فیڈریشن آف روبوٹکس سے منسلک سوزین بیلر جیسے ماہرین کا خیال ہے کہ تربیت یافتہ افراد کی کمی کا مسئلہ بھی ہے، لیکن تنقید مصنوعی ذہانت پر کی جاتی ہے.
ہم ایسی ملازمتوں کو دیکھ رہے ہیں جو اس لیے ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے لیے کوئی تربیت نہیں لے رہا. اس کے لیے ایک اچھی مثال ویلڈنگ کی ہے، لہٰذا ہم اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے روبوٹک حل استعمال کرتے ہوئے ویلڈنگ کے تمام کاموں کو انجام دیتے ہیں.
انسٹیٹیوٹ فار دا فیوچر آف ورک کی ایبیگیل گلبرٹ کا کہنا ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو مصنوعی ذہانت بالکل نہیں کر سکتی.
There is still a strong demand.
اب بھی کاروباروں کے اندر کمیونیکیشن، تنقیدی سوچ اور قیادت کی ایک مضبوط مانگ اور مستقل مطالبہ ہے، لہٰذا اس قسم کی صلاحیتیں جو آرٹس اور ہیومینٹیز کے مضامین سے حاصل کی جاتی ہیں وہ لیبر مارکیٹ کے لیے انتہائی اہم ہیں.
نائیگرا یونیورسٹی کے شان ڈیلی سمجھتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت تو کہیں نہیں جانے والی، ملازمت میں رہنے کا ایک طریقہ اس کا ماہر بننا ہے.
People who understand the machine.
جو لوگ مشین کو سمجھتے ہیں ان کی صلاحیتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. ان میں سے کچھ مواد تخلیق کرنے والے ہوں گے جو تحریر، تصویر، ویڈیو اور پروگرام جنریٹرز کی مدد سے منفرد مواد بنا سکیں گے.
اس مقصد کے لیے وائٹ ہاؤس نے اگلے سال تک سرکاری ملازمتوں میں مصنوعی ذہانت کے ماہرین کی تعداد 500 افراد تک بڑھانے کے اپنے منصوبوں کا اعلان کیا ہے. میکسم ایڈمز کی رپورٹ کے ساتھ فائز بخاری، وائس آف امریکہ.
مصنوعی ذہانت نے 20th century میں اپنے آغاز کے بعد سے ایک طویل سفر طے کیا ہے. یہ سب اس خیال سے شروع ہوا کہ مشینوں کو ایسے کام کرنے کے لیے پروگرام کیا جا سکتا ہے جن کے لیے عام طور پر انسانی ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے. مصنوعی ذہانت کی تاریخ کیا ہے، آئیے جانتے ہیں عبدالعزیز خان کی اس رپورٹ میں.
1950 سائنس فکشن رائٹر آئزاک آسیموو نے اپنی مشہور ناول آئی روبوٹ لکھی، جس پر بعد میں فلم بھی بنائی گئی. اسی سال میتھمیٹیشن ایلن ٹیورنگ نے اپنا مشہور ٹیورنگ ٹیسٹ بھی متعارف کروایا. یہ ٹیسٹ مشینوں کی ذہانت کا ایک ٹیسٹ تھا. 1956 ڈارٹ ماؤتھ کانفرنس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا لفظ پہلی بار استعمال ہوا. 1968 سائنس فکشن کے مصنف آرتھر سی کلارک نے اپنا مشہور ناول 2001 اسپیس اوڈیسی لکھا. اس میں ہیل 9000 نامی ایک کمپیوٹر زندہ ہو کر تباہی پھیلاتا ہے. 1978 بیٹل سٹار گیلیکٹیکا کی پہلی سیریز شروع ہوئی. اس میں انسانوں کا مقابلہ سائیکلون نامی روبوٹس کی ایک نسل سے تھا. 1984 ٹرمینیٹر ریلیز ہوئی. اس میں اسکائی نیٹ نامی کمپیوٹر اتنا ذہین ہو گیا کہ اس نے مشینوں کی انسانوں سے ایک عالمی جنگ شروع کروا دی. 1997 چیس کے مشہور عالمی چیمپئن گیری کاسپاروف کو IBM کے ڈیپ بلو نامی کمپیوٹر نے شکست دے دی. اسی سال स्टार ट्रेक की नेक्स्ट जनरेशन में लेफ्टिनेंट कमांडर डेटा नामी एक ऐसा रोबोट दिखाया गया जिसमें अकल पैदा हो चुकी थी। 2005 एक रोबोटिक व्हीकल ने सैरा में 131 मील का फासला तय करके डार्पा ग्रैंड चैलेंज जीत लिया। 2011 IBM के वॉटसन नामी कंप्यूटर ने जेपर्डी नामी गेम शो में इंसानों को शिकस्त दे दी। इसी साल एप्पल ने अपने सेलफोन में सिरी नामी वर्चुअल असिस्टेंट मुतारफ करवा दिया। 2014 यूजीन गोस्मन नामी चैटबॉट ने ट्यूरिंग टेस्ट जीत लिया और इसी साल एक नए ट्यूरिंग टेस्ट की तश्कील का भी मुतालबा हुआ। 2022 ओपन AI नामी कंपनी ने चैट GPT लॉन्च कर दिया। इंसानों के अंदाज में बात करने वाला ये प्रोग्राम ना सिर्फ सवालों के जवाब देता है बल्कि कहानियां और मजाबीन भी लिख सकता है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के अब्दुल अजीज खान इस हवाले से काफी तहकीक कर चुके हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि मसनू जहानत का इस्तेमाल बढ़ने से कितनी नई नौकरियां निकलेंगी और कितने प्रोफेशंस खत्म होंगे। अजीज बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो ये बताइए कि कौन से शोबे सबसे ज्यादा मुतासर होंगे और किस किस शोबे में हम इसका असर देख रहे हैं।
जी असद, जो जो नौकरियां ऐसी हैं जिसमें कि एक फैसले को बार बार आपने रिपीट करना होता है, रिपेटिटिव डिसीजन मेकिंग, वो ज्यादा खतरे में है। और इसकी अव्वली मिसाल जो है वो जैसे टेली मार्केटर्स हैं और कॉल सेंटर्स के जरिए ये वो मुलाजमतें हैं जो पाकिस्तान जैसे ममालिक में मुंतकिल कर दी जाती हैं। लेकिन जो फोन कॉल्स की जा रही होती हैं वो एक ही किस्म की फोन कॉल आपको कई लोगों के साथ करनी होती है, तो ये एक ऐसा काम है जो AI बहुत आसानी से कर सकती है। इसी तरह से जैसे ट्रांसलेशन की इंडस्ट्री है कि एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है लोगों की जो सारी दुनिया में ट्रांसलेशन कर रही है और ये सारी की सारी मुलाजमतें अगर कंप्यूटर्स टेक ओवर कर लेते हैं तो इससे जो है एक सर्टन वेव ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाती है। और फिर आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब हम अमेरिका के अंदर जाते हैं किसी ग्रोसरी स्टोर में तो जो रिटेल स्टाफ होता है आप उनसे पूछते हैं कि जी हमें जो है वो माउथवॉश चाहिए, तो वो कहते हैं ठहरिए, वो कॉल करते हैं, एक दूसरे को कॉल करता है, तीसरे को कॉल करता है। तो उसमें रिटेल स्टाफ की जगह अगर हमारे पास जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट्स हो तो वो वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो बहुत आसानी से गाइड कर सकते हैं कस्टमर्स को, एंड दे कैन ट्रैक लाइक मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स राइट डाउन टू सीरियल नंबर्स। तो इसी तरह से कैशियर्स, लाइब्रेरियंस, अकाउंटेंट्स और ये सारी की सारी नौकरियां ऐसी हैं जो कि AI टेक ओवर की हवाले से काफी वल्नरेबल समझी जाती है।
तो जो हम जिन शोबों को देख रहे हैं कि जिनमें नौकरियां सबसे ज्यादा खत्म होंगी वो तो आपने बताई, और जो खास तौर पे ऐसी डेवलपमेंट्स, अब ChatGPT 4.0 भी अभी हम देख रहे हैं कि कल से उस पर भी एक बज निकली है, उस पर भी बात हो रही है, उससे क्या चेंज आएगी?
देखिए बुनियादी तौर पे AI का अगर आप डायरेक्शन देखें तो ऐसा हो रहा है, मतलब जिस जानब हम जा रहे हैं वहां पे ये है कि दुनिया की जो नौकरियां हैं अगर हम उन्हें तीन हिस्सों में तकसीम कर लें, उसमें एक तो वो वाली जॉब्स हैं जो कि मैनुअल लेबर डिमांड करती हैं, और इस वक्त जितने भी चेंजेस आ रहे हैं ये उनको इस हद तक खतरे में नहीं डाल रही। और इसके अंदर जो है वो ऐसे जैसे फूड प्रेपरेशन वाली जॉब्स हैं या जेनरेटर वाली जॉब्स हैं या मैकेनिक वाली जॉब्स हैं। दूसरी वो वाली नौकरी है जो ओरिजिनल थॉट मांगती है, एक ओरिजिनल क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग मांगती है, और उसके अंदर जो है वो आपकी ग्राफिक्स टीम आ जाती है या क्रिएटिव लोग आ जाते हैं, ये उससे ज्यादा वल्नरेबल हैं। और लास्टली जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल नौकरियां हैं वो वाली हैं जिनका कि अभी मैंने तस्करा किया कि उसमें एक ही किस्म के फैसले आपको बार बार करने होते हैं, इसके अंदर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है और मैनेजमेंट स्टाफ है। तो जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी जो है ये अपग्रेड होती जा रही है, इसकी जो एलिमिनेशन है वो भी ये सीक्वेंस फॉलो करती जा रही है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है, यानी अगर आप ये प्रोग्रेशन की जानिब देखें जिसका कि आपने इशारा किया, तो उसमें खवातीन जो जॉब्स कर रही हैं उनको ज्यादा खतरा है बनिस्बत मर्दों के हवाले से। तो मतलब एक ऐसी नई वेव ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ हम देख रहे हैं जो खवातीन को ज्यादा मुतासर करेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल अजीज, आप हमें अपडेट कर रहे थे और खासतौर पर बता रहे थे कि इस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं दुनिया में। बहुत शुक्रिया आपका। एक तरफ तो मसनूई जहानत से दुनिया में बहुत सी नौकरियां खत्म हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ इससे ऐसी नौकरियां पैदा भी हो रही हैं जो इससे पहले शायद किसी ने सुनी भी नहीं थी। अब्दुल अजीज खान ने इस हवाले से एक रिपोर्ट बनाई, लेट्स हैव अ लुक एट दैट।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
یہ جہاں پرانی نوکریاں ختم کر رہی ہے وہاں روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا کرتی جا رہی ہے. جو نئی نوکریاں اے آئی پیدا کرنے والی ہے ان میں شامل ہیں اے آئی ٹرینر اینڈ آپریٹر. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو مختلف کام سکھانے کے لیے انسانی ٹرینرز کی ضرورت ہوگی. یہ نہ صرف اے آئی کی نئے کاموں کے لیے تربیت کریں گے بلکہ اس کی کارکردگی کو بھی مسلسل بہتر کرنے میں مصروف رہیں گے. اے آئی ایتھسسٹ، کیا مصنوعی ذہانت انسانی اقدار اور اخلاقیات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کر سکتی ہے؟ اے آئی ایتھسسٹ کا کام اس بات کی نگرانی کرنا ہوگا کہ اے آئی کی سیلف جنریٹڈ ویلیوز ہمارے انسانی اقدار سے تجاوز نہ کریں. اے آئی پرسنالٹی ڈیزائنر، انسانوں کے درمیان کام کرنے کے لیے اے آئی کے پاس صرف فیصلے کرنے کی صلاحیت ہی نہیں بلکہ اس کی ایک شخصیت ہونا بھی ضروری ہے. اے آئی پرسنالٹی ڈیزائنر کا کام اے آئی کو اس کے رول کے مطابق مخصوص شخصیت عطا کرنا ہوگا. مختلف شعبوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کیسے متعارف کروایا جائے، اس کے لیے کمپنیوں کو ضرورت پڑے گی اے آئی انٹیگریشن اسپیشلسٹ کی. یہ مختلف کمپنیوں کے ورک فلو کو سمجھیں گے اور اس کے بعد ذمہ داریوں کو انسانوں سے لے کر اے آئی تک منتقل کرنے میں مدد فراہم کریں گے. تو یہ ہیں وہ تبدیلیاں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت اس دنیا میں لا رہی ہے.
تقریباً 1.5 سال پہلے جب ٹیکنالوجی کمپنی اوپن اے آئی نے مصنوعی ذہانت پر مبنی چیٹ جی پی ٹی لانچ کیا تو دنیا بھر میں سبھی بڑی کمپنیوں اور ملکوں کی توجہ اس شعبے کی طرف ہوئی. مائیکروسافٹ نے فوری طور پر اوپن اے آئی میں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر دی، جس کے بعد ٹیکنالوجی کے شعبے کی دوسری بڑی کمپنیوں نے بھی مصنوعی ذہانت کے شعبے میں فوری سرمایہ کاری بڑھانے کے اعلانات کیے. گولڈمین سیکس کے ڈیٹا کے مطابق گزشتہ 1.5 سال میں ٹیکنالوجی کمپنیوں اور ممالک کی طرف سے اس شعبے میں 100 ارب ڈالر کے لگ بھگ سرمایہ کاری ہو چکی ہے، جس میں امریکہ اور چین سب سے زیادہ سرمایہ کاری کرنے والے ممالک ہیں، جبکہ گوگل، مائیکروسافٹ، میٹا، امیزون اور ٹیسلا سب سے زیادہ سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیز ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے آنے سے میڈیا کے شعبے پر بھی اثر پڑ رہا ہے. آنے والے دنوں میں میڈیا کی شکل کیا بنے گی، اس بارے میں بات کرتے ہیں ٹاسن یونیورسٹی کے شعبہ ماس کمیونیکیشن سے منسلک اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر راؤف عارف، جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر راؤف آپ کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا کیا تبدیلیاں میڈیا میں آنے والی ہیں میرے علاوہ.
آپ کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں اسد. نو تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اسد، کیونکہ جتنی بھی روٹین ٹاسکس ہیں جو ہم پرفارم کرتے ہیں ایوری سنگل ڈے ان میڈیا، وہ سارے کے سارے تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے. جیسے بک کیپنگ اور جو اسکیجولنگ ہے خاص طور پہ، لیٹ اسٹارٹ فرام دیئر، یہ سارے کے سارے اے آئی ٹیک کیئر کرنا شروع کر دے گا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اسد، 2023 میں جسٹ لاسٹ ایئر چند ایک نیوز آرگنائزیشن سچ ایز انڈیا میں اودھیشا چینل ہیں، انہوں نے لیسا کے نام سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ایک نیوز اینکر انٹروڈیوس کیا. اب دیکھیں، نام تھوڑا سا انگلش ہے لیکن اس نے ساڑی پہنی ہوئی ہے اور ایکسنٹ انڈین ہے، تو آپ دیکھیں ایک ویسٹرن کانسیپٹ کو انہوں نے اس کے ساتھ، ایک نان ویسٹرن کے ساتھ مرج کیا اور وہ بڑی سکسیسفل طریقے کے ساتھ.
پریزنٹیشن کی جابز جو ہیں وہ بھی خطرے میں ہوں. جو چیٹ جی پی ٹی 4.0 آیا ہے ابھی، وہ کیا ہے؟
سو چیٹ جی پی ٹی 4.0، اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ٹیکسٹ، ہم جتنے بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ورڈ تھے اس کی ٹیکسٹ کیپیبلٹی سے ورڈ تھے. فار ایگزامپل، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو ٹیکسٹ کو پروسیس کرنے کی کیپیبلٹی تھی وہ ملینز اینڈ بلینز آف ورڈس کو بڑی تیزی سے پروسیس کر کے ہمارے لیے نکال سکتے تھے. اب جو نیا کل ورژن لانچ کیا ہے سیم ایلٹمین نے، اٹس گونا بی اے گیم چینجر. ریزن، کیونکہ اس کے اندر ٹیکسٹ، اس کے اندر آڈیو، اس کے اندر امیجز، تینوں کو آپ انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں اس سے فرق کیا پڑے گا. مثال کے طور پہ اس نئے ورژن کے، چیٹ جی پی ٹی کے اس نئے ورژن میں، اگر آپ اس کو ایک امیج دکھاتے ہیں تو یہ صرف امیج کو نہیں دیکھتا، اس تصویر کو نہیں دیکھتا، اس کے اندر یہ سینٹیمنٹس کو دیکھتا ہے. یہ بتا دیتا ہے کہ جو بندہ اس کے اندر امیج میں نظر آ رہا ہے وہ خوش ہے یا سیڈ ہے. آپ سوچیں اگر کوئی انسان بلائنڈ ہے، کوئی ویژول امپیئرمنٹ والا بندہ ہے، آپ اس کے پازیٹیو اینڈ نیگیٹو بوتھ سائڈز آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس کو یہ بتائے گا کہ ہاؤ پیپل فیل in that particular image.
So and also, newer version है वो emotions को भी
emotions को sentiments को study करता है.
तो लेकिन content बनाने वाले जो हैं, जब हम उनकी बात करते हैं, खासतौर पे जो storytelling का fun है, वो कैसे मुतासर हो गए?
आप देखें, creativity हमेशा से human being के पास रही है, लेकिन for the very first time artificial intelligence ने creativity को भी, जो human creativity को भी challenge किया है, at the same time उसने new creativity शुरू की है. आपको याद होगा कि हॉलीवुड में एक टाइम पे बहुत बड़ी स्ट्राइक्स होना शुरू हुई. रीजन ये थी कि जो कंटेंट क्रिएटर थे उन्हें अपनी जॉब्स थ्रेटन नजर आई कि अगर एआई क्रिएट करना शुरू कर दे, एआई स्टोरी राइटिंग करना शुरू कर दे, तो उनकी जॉब्स खतरे में होंगी. तो बेसिकली मेरे ख्याल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर तो ह्यूमन बींग के साथ एज अ पार्टनर काम करता रहे, अगर हम इसको एथिकल यूज में रखें, तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है. लेकिन अगर हम इसको बिल्कुल खुला छोड़ दें, तो इसमें देखें फिर डीप फेक का भी एक प्रॉब्लम आ जाता है डाउन द रोड, क्योंकि अगर हम इसको कंटेंट क्रिएशन में
रखें, फेक है, जंगों में इस्तेमाल है, मिलिटरीली किस तरह से इसको यूज किया जाएगा. तो गोल्डमैन सैक्स की जो हालिया रिपोर्ट है, आपकी नजर से भी गुजरी होगी, 300 मिलियन जॉब्स या 30 करोड़ नौकरियां उन्होंने कहा कि खत्म हो जाएंगी एआई के आने से, पाकिस्तान जैसे मुल्कों पे क्या असर पड़ेगा इसका, और किस हद तक पाकिस्तान पे असर पड़ेगा इसका?
असल ये बहुत अच्छा सवाल है. एज अ प्रोफेसर मैं काफी ज्यादा इस एरिया में रिसर्च कर रहा हूँ. टू माई सरप्राइज एंड टू आर ऑडियंस सरप्राइज, पाकिस्तान में इस ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के अगर आप हवाले से देखें, ग्लोबल नॉर्थ जिस नॉर्थ में जिसमें आप वेस्टर्न और इकोनॉमिक एम्पावर्ड कंट्रीज कह लें, और पाकिस्तान जिसको आप ग्लोबल साउथ में कह सकते हैं, वहाँ पे दो पर्सपेक्टिव्स बड़े डिफरेंट हैं. ग्लोबल नॉर्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिस्क और थ्रेट के पर्सपेक्टिव में देखा जा रहा है, जहाँ पे नौकरियाँ कम हो जाएंगी, लेकिन ग्लोबल साउथ में इसको एक अपॉर्चुनिटी के हवाले से देखा जा रहा है. पाकिस्तान में यंग जनरेशन, नए स्टूडेंट्स जो मुख्तलिफ मुल्कों में नहीं आ सकते, लेकिन बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंसेस किया हुआ है या जो घर बैठ के काम कर सकते हैं, उनके लिए एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मस्नूई ज़हानत नए डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज खोल रहा है जॉब के.
तो आप समझते हैं कि डिजिटल डिवाइड, जो कि बेसिकली एक साइड पे हमें ज्यादा ऑप्शंस मिलती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर मिलता है, और ऐसे मुल्क जिस तरह से पाकिस्तान में है उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता, वो इस डिवाइड को खत्म करेगा?
डेफिनेटली उस डिवाइड को ब्रिज करेगा, क्योंकि एजुकेशन पाकिस्तान में ऑलरेडी है, यूथ पाकिस्तान में बहुत है. एक एस्पेक्ट असद में इसमें जरूर बताना चाहता हूं, जब हम एआई की बात करते हैं तो हमें यह ज़हन में रखना चाहिए कि दो तरह के एआई की बात हमें करनी चाहिए. एक है एम्बॉडेड वर्शन ऑफ एआई, एक है डिसएम्बॉडेड वर्शन ऑफ एआई. एम्बॉडेड वर्शन वो है जिसको रोबोट्स, जैसे टेस्ला इन्वेस्टमेंट कर रहा है ह्यूमनॉइड रोबोट्स और मशीन्स जो रिप्लेस कर लेंगी वर्कफोर्स. डिसएम्बॉडेड वर्शन वो है जो सॉफ्टवेयर की फॉर्म में,
जो हम नॉर्मली अपने फोन
पे यूज कर लेते हैं.
नाउ वक्त की कमी है, क्विकली एक तो ये बताइए कि मस्नूई ज़हानत, ऑफ कोर्स इट्स देयर, इट्स इन द मार्केट, अब किस तरह से कौन सी स्किल्स ऐसी डेवलप की जा सकती हैं, कौन से ऐसे काम किए जा सकते हैं कि आप इसका बेनिफिट ले सकें?
द बेस्ट एडवाइस जो मैं अपने पाकिस्तान के ऑडियंस और आपके थ्रू सब ऑडियंसेस को दूंगा, नई जनरेशन को दूंगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फ्यूचर है. जहाँ पे बहुत सारी जॉब्स ख़त्म हो रही हैं, वहाँ पे बहुत नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं. उनको जितनी ज़्यादा हो सके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और प्रॉम्प्ट स्किल्स हमारी यंगर जनरेशन को सिखाई जाए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है.
तो उसके लिए सोर्सेज अवेलेबल हैं पाकिस्तान जैसे मुल्कों में या ऑनलाइन? ऐसा
ऑनलाइन अभी अवेलेबल हैं, इसीलिए मैं कह रहा था कि डिसएम्बॉडीड वर्शन जो है पाकिस्तान में ज्यादा कामयाब है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में अभी इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वे एम्बॉडीड वर्शन को वो मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकें. लेकिन ऑनलाइन स्किल से पाकिस्तानी ऑडियंस बहुत ज्यादा और हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा फायदा ले सकते
हैं. क्विकली 20 सेकंड्स मुझे ये बताइए, तहकीक और तालीम में कैसे बेहतरी आ सकती है?
पहले तो बात यह है कि बहुत सारे प्रोफेसर्स परेशान हैं, क्योंकि उनकी जॉब्स भी खतरे में हैं, खासतौर पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंसेज में. लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम अपने आप को अपडेटेड रखें, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी रिसर्च में इनकॉर्पोरेट करें, तो इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस.
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आउफ, आप हमारे साथ थे. इसी पे नाज़रीन खत्म करते हैं आज का व्यू 360. स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की खबरों के लिए आप आ सकते हैं urduvoa.com पर, और ये सारा कंटेंट आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलेगा. अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़.
د بدلون په وخت کې کله چې نړی د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تھنې کې یا پټه کې ښاګي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼې پرانځئ او د خپلې خوښې خبرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تھنې کې یا پټه کې ښاګي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خبرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. دې خبری ټولګه کې د سیمې د امنیت په اړه اندېښنې. پاکستان او امریکا د داعش او پاکستانی طالبانو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړې دي. اسلام آباد او واشنگتن د دواړو ډلې د سیمې د امنیت لپاره خطر بولي. د اسرایلو او حماس اوږده جګړه. امریکا وایي چې د غزې د جګړې په تړاو د اختلافي موضوعګانو د حل کولو لپاره هڅې روانې دي. اسرائیل پر رفح د برید کولو کلک هوډ ښودلی. او د بغلان د سیلابونو ځاني زیانونه. خلک د خپلو تیتم شویو عزیزانو د موندلو په لټه کې دي. د مرګ ژوبلې کره شمېره نشته او ځینې کسان لا هم ګمان کوي چې تر خټو او ورانیو لاندې دي.
السلام علیکم. خراغلاست نن سه شنبه د می 14 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنوي کې هم لیدل شي. ستاسو کوربه ز احمد شکیبیم. په دې خبرونه کې زما همکار وحید فیضی د بدخشان د حالاتو تازه جزئیات شریکوي او د پېښور د پونتون د استاد عرفان اشرف سره د پاکستان او امریکا او د پاکستان او افغانستان پر اړیکو بحث لرو. له دواړو څخه پوښتنه لمړی د افغانستان نه یو مطلب لرو. د بدخشان ولایت د رغول سوالی په برلاس کلی کې د کوکنارو د فصلونو د اړولو پر سر د سیمه د خلکو لاریون بیا په تاوتریخوالي اوخته او ویل کیږي چې ولسی خلکو تپ کې مرګ ژوب لا اوخته ده. د سیمه یو شمېر رسیدونکو امریکا غاکته ویلي چې وضعیت دندخنی ورده او زور نشي کولای چې خلک قانع کړي. وحید فیضی دا خبر تعقیب کړه. نور جزئیات به موږ سره شریک کړي چې دلته په سټوډیو کې را سره ده. وحید جان، په بدخشان کې د لاریون او مرګ ژوب لپاره تازه جزئیات څه دي؟
ډیر مننه. محلي خلکو امریکا غاک ته ویلي چې د بدخشان د ارګو ولسوالۍ د برلاس په کلي کې طالبان د کوکنارو د فصلونو په اړولو بوختو چې د سیمې د اوسیدونکو سره په شخړه واوښتل. د سیمې اوسیدونکو د امریکا غاک ته ویل چې تر اوسه طالبان خلک نه دي قانع کړي، ځکه خلک د بدیل غوښتنه کوي چې تر اوسه ورته هیڅ هم نه دي ورکړ شوي. د ځایي اوسیدونکو په وینا په نننۍ نښته کې دوه کسان وژل شوي او لږ تر لږه 14 ټپیان دي. طالبانو په ارګو ولسوالۍ کې د تازه نښتو او مرګ ژوبلې د اوختو د پاره څنې دی ویلي. د سیمې اوسیدونکو کې ټینګار کوي تر هغه چې د کوکنارو بدیل ورته برابر نشي په بدخشان کې به د خلکو او طالبان ترمنځ جنجال روان وي. د طالبانو حکومت وایي په ټول افغانستان کې د کوکنارو کرل منع اعلان کړي، خو خلک ادعا کوي چې طالبان پرته له اجازه د خلکو خصوصي حریم ته د نکیږي او کوکنار لمنځه وړي. په ډیری مواردو کې له همدې کبله د ځایي اوسیدونکو او طالبان ترمنځ نښتې رامنځته کیږي.
وضعیت امروز د سای کې نو باز هم رفتن چې میرو که آمدن در چهار قسمت ولسوالی توضیح شدن. اینا عملا در تخریب ما و کیش کمنات فعالیت دارن و ما و میتونن در سای که رفتن چهار قریه به نام بلاس ها یاد میشه. مردم دیگه رایی ندارن، نفهمن که نه ایران رفتن میتونن نه دیگه مناطق. به می خاطر مردم بار دیگر با نیروی امنیتی تشت شدن. دو نفر کشته شهید شده، یکی به نام ناجی محمدی و دیگر هم به نام زید الله. زخمی ها به قول 14 نفر و به قول هم 9 نفر زخمی دارن اینا و به تعداد تقریبا 20 نفر از اینا را از قومی را بردن نیروی امنیتی فعلا در لوا بردن در اونجا در حبس قرار دارن.
د سګومان کې د چا ستونزه به حل شي، اما څو ورځې تیر شوې نوې پیښه رامنځته شوې. په بدخشان کې د غیروان شخړې د حل لپاره څه اقدام شوی دی؟
په تازه پیخه کې بیا د طالبانو د سیمې یو شمېر اوسیدونکو لزان سره وړيدي. با خبره سرچینوم په دې اړه امریکا غوښته ویل چې په سیمه کې لا وضعیت پوځي دی.
کسان پرون شل کسان او ننم دیش کسان دوی نیولې او د خلکو نه د سپینګیرو دی عالمانو دی زر سره وړي او دغه فیض آباد ته تر څو چې کوم هیئت کېدای شي د کابل نه راشي او دوی سره مذاکرات وکړي. خو نن سبا بیا د خلکو ټول د مختلف کلو د اربو ولسوالۍ د مختلف کلو او قریو کې راټول شوي وو د طالبانو پر مخالف لاریون پیل کړي. خو د طالبانو بیا د دې ویره چې بیا خلک ونه پاسي دغه 50 کسان را خوشی کړی دي او وضعیت په ساحه کې اوس هم امنیتي او نظامی ده. ستونزې ډېرې دي، د ځایي خلکو ډېر احساساتي دي.
تر دې مخکې د بدخشان په درایم اورګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د فصلونو اړولو پر سر دوه ولسی وګړي وژل شوي او شپږ نور ټپیانو. سره له دې چې طالب چارواکو بدخشان ته یو پلاوی لیږلی و او ویلي و چې په بدخشان کې وضعیت آرام دی، خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې دوی د ناچارۍ له کبله کوکنار کرلي او تر هغې چې د کوکنارو د دوی لاسنیوی ونه شي زور او فشار د حل لار نه ده. شکیبه
ډیره زیاته مننه کوم، تشکر. د امریکا متحده ایالاتو او پاکستان په یو غړې اعلامیه کې ویلي چې د غدو هیوادونو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په تړاو د تیرې جمعې د ورځې په خبرو کې د ترهګرو ډلو لکه تحریک طالبان پاکستان او داعش سره د مبارزې په برخه کې د همکارۍ په زیاتېدو موافقه کړې ده. واشنگتن او اسلام آباد د دوشنبه په ورځ په یو غړې اعلامیه کې لیکلي چې د امریکا د متحده ایالاتو په کوربتوب د دوړخیز وړیک په تړاو د خبرو تمرکز د سیمې او نړۍ په وړاندې پروتو هغو غوښونو ته و چې په بیړني ډول په وړاندې د مبارزې اړتیا پوګوته کوي. د دوړو هیوادونو ترمنس په دې خبرو کې د تخنیکی تمرینونو او مهارتونو د تبادله، پلاتونو او قضایی چارو کې د اوبل سره د مرستې، د سرحدونو د امنیتی سیستم په خوالي او د روزنه په چارو کې د همکارۍ په زیاتېدو موافقه شوې دي. د دغو دوه هیوادونو ترمنس د خبرې په پاکستان کې په تروریستي پیښو کې د زیاتوالي سره هم مهاله شي، لامل یې د هیواد د امنیتی ځواکونو په ګډون سلګونه کسان وژل شوي تر سره شوي دي. د امریکا او پاکستان او د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه د پیښور د پانتون د استاد سید عرفان اشرف سره خبرې کوم چې د هم د اوس په اسکایپ د پروګرام سره ملګری شوی دی. جناب اشرف صاحب، کزما غاوري سلامونه او نیکی هیلې، پروګرام ته په خیر راغلی.
قربان ډیر مننه او ټول اوریدونکو ته زما طرف نه سلام.
ډیر زیاته مننه. د غیلمې چې تاسو ولولې د سیخکاری چې څو وا کلون ورسته د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې ورو ورو بیرته په خکېدو کې دی او اوس پښتنه دلته پیدا کیږي چې په سیم کې سره واندې چې واشنگتن او اسلام آباد سره نږدې کړي دي.
ګورجی چې کله تاسو وار اون ټیرر وای یا وای تر امریکا د سیمانه لاړاله 2021 اگست 15 د پس د امریکای په طالبان راغلو دلته او اوس هم شمول طالبانو نه پس کوم دور وکاله تیر شو دا مهره وی په دې سیمه کې یو دوچنګي غونه جنگ روان دا کم تر په انګریزي کې ډبل گیم وای په دې کې اهداف سکو وی اغا یو خودل شي او دغه پشا باندې سکون دي نور هم مقصدونه پوره کی اوس ورا شو اهداف وتا اهداف د پاکستان او د امریکای په د سیمه کې کوغوري اغا د پاکستان هدف داو چې طالبانو په شابه نیودري او افغانستان قبضه کی یا په افغانستان کې خپل نفوذ یا انفلوئنس زیات کی. پاکستان هغه مقصد په سو حوالو پورا کړو د امریکای
څنګه پورا کو استاد اشرف چهل د طالبانو اسلام آباد هم دا اوس ډیر شکایتونه لري، حتی د امریکایانو هم ډیر شکایتونه لري. پاکستان په خپل محاسبه کې فکر کوم چې بریالي نه و.
نجی زه د سره متفق نه یم. اوس هم پاکستان کوی س کومپالا پختون ګوند د سیرزی یا خلق رازی څنګه د اشرف غنی یا د کارزی یا څوک هم پختون تر عزیز هغه مسلک د مذهب په بنیاد باندې حکومت کو نه پاکستان په دغه مخالفت کوي او هغه ته بیا جنگ پیل کوي. دا مون قتل دی د 60 تسلیخ تو 500 کالو کې هم د کسل وشو، حالکه هم دغه پختونو ډاکټر نجیب هم همدغه کارزی صاحب هم پختونو او اشرف غنی هم او دې څه کم ګامونه پیل کولو د پاکستان دوستۍ هم رسته تا هغه د طالبانو نه کافی زیات تا سمه روي چې 2014 کې د اشرف غنی پاکستان ته کوم ویزټ او هغه جی ایچ کی تم لاړو دا څوک یې کینم چې کولې چې د افغانستان سرکري یا د افغانستان کوم مشر څنګه هغه بو جی ایچ کیو ته زیاته مخالفت هم د افغانستان طرف نه وشو، خو بیا هم هغه د دوستۍ او د ملګریته لاس پاکستان ته پیل کړو خو کله هغه واپس لاړو موږ طالبانو څنګه خپل اهداف ټاکول.
خو مشکل بیا چیرته ده اشرف صاحب؟ مشکل په پاکستان کې ده، د ښه ته په افغانستان کې ګوره. تاسو ویل چې اشرف غنی د افغانستان خوانه ولسمشر سوزلی پاکستان ته سفر وکړ، حامد کرزی خو ویل چې بشمیر سفرونه کړی دي. پاکستان نه د حامد کرزی ناراضی شو او نه د اشرف غنی نه، او بل اخر طالبان وخت ورسیدل اوس د طالبانو نام رضایت نه لري، نو دا مشکل په چا کې ده؟
دا سه رضا لري چې د طالبانو ټپی لکه د افغانستان نه بې دخلۍ کې به د پاکستان کله هم رول نه وي. خو دا وړه وړه کشالې به روانې دا هغه اهداف دي چې کوم برسېره دي. زه ویلم دا غواړم چې د دب په شا باندې دا دومره لویه مسله نه ده پاکستان ته طالبان او نه ټي ټي پي مسله ده. دا برسېره اهداف دي د دب په شا باندې د جنگ اکانومي روانه ده او په دب په شا باندې په افغانستان کې کوم پالا تنظیمونه ختمون غواړي. د دب په شا ته کومه لویه لوبه روانه ده د امریکې او د پاکستان طرف نه. زما په خپل خیال کې پاکستان غواړي چې طالبان ته چا سره هم مرستې کوي او د پاکستان د مرزي سره کوي، که هغه چین وي او که هغه هند وي او سنټرلی
شرکا
طالبان مدد کوي. د امریکې هم دغه مسله ده، هغه چین نه غواړي په دې علاقې کې. چین څوک کوشش کوي بل طرف ته ګوره، هند هم روان ده د چابهار او ایران سره مرسته ده.
په بل فرصت کې په دې اړه مفصل بحث کوو. جناب استاد اشرف، ډیره زیاته بخښنه غواړم، د پروګرام وخت کم دی، اما راځم بیرته دغه اعلامیې ته چې یو مهمه مسله پکې شته. مثلا امریکا او پاکستان راځي وایي چې د داعش او ټي ټي پی په وړاندې مبارزه کوي. تاسو پوهیږئ چې پاکستان په طالبانو تور پورې کوي چې ټي ټي پی په افغانستان کې ده او دغه جنه فعالیت کوي. برعکس طالبان وایي چې داعش د پاکستان خاوره د افغانستان په ضد کاری. دلته امریکا د چا تر څنګ ودرېږي؟ څوک د چا سره مبارزه کوي؟
د امریکای مقصد په د سیمه کې مبارزه نه ده. د امریکای مقصد په د سیمه کې جنگ ده. یاد ستا کتا سودا غنی چې دا اگست 2021 نه پس امریکا دلته نه لاړه، نو دا ستاسو مخل ټی خبر نه ده. امریکای فوج دلته نه راغله، خو امریکا اوس هم پورا ډرون سرویلنس په د ریجن کې ده. د پاکستانی حریم سکون د خلاف ورزی کیږي یا څه هم کیږي، خو د پاکستان طرف نه طالبان الزام لګی چې دا ډرون راځي. اغیر زه د پاکستان فوج بیان نه هم دغه سوال وشو چې پاکستان امریکای ډرون ته زوینه ورکړي کنه، هغه انکار وکړو. خو دا مه هیروئ چې پرون په وزیرستان کې هم د ډرون اٹیک شوی دا الزام لګی او افغانستان کې هم د ډرون اٹیک شوی دا. نو دلته جنگ ختم نه ده. د امریکای اهداف یو ځل بیا ټاکم، په دو وخت داعش سراسرا د امریکای اهداف لوی کاله ده. زه دا ګڼم چې دا جنگ
ډیره زیاته مننه کوم د پیښور د پوهنتون استاد سید عرفان اشرف صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیستله. خوشاله اوسئ. په بغلان ولایت کې لا هم خلک خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي. که څه هم په دغه ولایت کې د سیلابونو راوتلو څخه څو ورځې تیرې شوې دي، خو تر اوسه د مرګ ژوبلې کره شمېره نشته او ځایي خلک وایي دوی د خټو ورانیو لاندې د خلکو په لټه کې دي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي چې د بغلان ولایت د برکې ولسوالۍ اوسیدونکو ته نورې طبي مرستې رسولې دي، خو په بغلان کې خلک نورې عاجلې اړتیاوې هم لري.
سیلابونه تیر شول، خو خلکو ته یې ګڼ غمونه او ورانه پریښودې. په بغلان ولایت کې راغلي سیلابونه دومره درانه وو چې د څو ورځو په تیریدو لا هم د ژغورنې ټیمونه او خلکو ټول تری تم ځایي اوسیدونکي نه دي موندلې. د سیمې خلک وایي همدا تیر ورځې څو مړي له خټو راویستلې دي.
تاسو عملاً ګورئ چې سیل دا سیمه په خاورو او خزلو بدله کړې. تر اوسه هم د شهیدانو لټون روان دی. نن مو هم دوه درې جنازې وکړې. نشو ویلی چې دقیق تلفات څومره دي، ځکه هر شپه زموږ د شهیدانو او ټپیانو شمېر زیاتېږي.
دلته یو وخت کورونه آباد وو، خو اوس یوازې خټې، بوټي او کاڼي پراته دي. سمی الله عمری په داسې حال کې چې پلاری ټپی دی، خپلې کورنۍ اووه مړي موندلې، خو یو تره او د تره لمسی لا هم ورک دي.
زما د تره له کورنۍ څخه درې تنه شهیدان شوي دي. زما تره په خپله یو لمسی او یو میلمه چې د بورکی ولسوالۍ څخه دلته راغلی وو. زما دویم تره میرمن یې او لمسی زما مور او ورور هم شهیدان دي او پلار مې ټپي دی.
سیل ځپلی وایي د لسو دقیقو خبره وه. که چا ځان وویسته وژغورل شول، که څوک پاتې شول یا ټپیان دي یا د تل لپاره تللي دي. د کاله او مال خو پوښتنه مه کوه، هیڅ نه دي راپاتې.
ډزې شوې ویلې سیل راغی. ما مې خپل کوچنیان وویستل، زه شپږ کوچنیان لرم، هغه خپل کوچنیان وویستل. سیل چې راغی په لسو دقیقو کې چې موږ تر هغو غونډیو پورته کېدو، ټول کور او مال مې سیل یې.
ځینی کلیوال بیا د خپل بخت کیسه کوي، وای د سیل لویری و تختیدو په زنګو کې مخپل کوچنی تلاس و نه رسیده، په کور کې رانه پاتې شو، تمه مو ترې لنډه شوه خو اوبو نه دی ډوب کړی.
کله چې سیلاب راغی مونږ په ویره کې خپل کورونه پرېښودل او دا ماشوم و دلته په زنګو کې پرېښود. مونږ ونه شوای کولی چې ماشوم واخلو. مونږ فکر کاوه چې ماشوم سیلاب یوړو. ما وویل څه وکړو، دومره خلک یې چې یوړل دا دې هم یوسي. مونږ ښځې هلته پرېښودې او ماښام راغلو. ماشوم هلته په اوبو کې په خپله زنګو کې ویده و او ژوندی و.
د طالبانو حکومت په ګډون ځین هیوادونو او مرستندوی ټولنو سیمو ته د بیړنۍ مرستو رسیدو او یا مرستو رسولو خبر ورکړی. خو د سیلابونو نه بچ خلک وایي له یو پتن کالیو پرته نور هیڅ نه لري. احسان لاریوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه یو مهم خبر لرو، خو اوس یو لنډه دماخلو او بیرته راګرځو. بیا هم خراغ لاس رزو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د سه شنبه پر ورځ په کیف کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سره د لیدو پر مهال د امریکا مرستې حیاتي بللې او له دې کبله د واشنگتن نه مننه کړې ده. زیلنسکی بلینکن ته ویلي چې په یو سخت وخت کې اوکراین ته سفر کړی ځکه چې د خارکیف پوځ کې روسي پوځیانو خپل عملیاتو ته زور ورکړی ده. د بلې خوا بلینکن ویلي چې امریکا او د اوکراین نور ملګري ژمن دي چې روسیه د یرغل په مقابل کې د بریالیتوب لپاره د اوکراین اړتیاوي پوره کړي. امریکا د اوکراین سره د 400 میلیون ډالر په ارزښت د وسلو او نورو تجهیزاتو د مرستې اعلان کړی دی. د استرالیا د پاوز یو پخوانی مدافع وکیل د خبریالانو سره په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو د ممکنه جنگي جرمونو په اړه د محرم اسنادو د شریکولو له کبله په نږدې شپږ کاله زندان محکوم شوی دی. ډیوډ ماکبرایت د غلا کولو د یوې قضیې په شمول په درې نورو تورونو محکوم شوی دی. ماکبرایت د محکوم کېدو نه مخکې خبریالانو ته ویلي چې د قانون نه به یې سرغړونه کړې وي، خو د استرالیا د ولس او سرتیرو سره یې خپل قسم مات کړی نه دی. په افشا شویو اسنادو کې راغلي چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو د 2009 او 2014 کلونو ترڅ کې په افغانستان کې د ماشومانو په شمول نه دېش ملکیان وژلي دي. د ملګرو ملتونو یو ویان ویلی چې دغه سازمان مشر انټونیو ګوتیرس رافی ته په لار د ملګرو ملتونو د یو کارکونکو د وژل کېدو او د یو بل مامور د ټپي کېدو له امله سخت خواشینه ده. دغه کسان د ملګرو ملتونو په موټر کې ناستو او د دوشنبه په ورځ د رافی یو روغتون ته روانو چې په نخښ ول. حماس پورې تړلې رسنۍ وایي چې د ملګرو ملتونو مامورین د اسرائیلي پوځیانو په ډزو لګیدلې دي. ملګری ملتونه وایي چې په روانه جګړه کې نه یوازې ملکیانو بلکې د بشري مرستو رسولونکو ژوند ته هم سخت خطر پیښ دی. واشنگتن وایي په غزه کې د روانې شخړې د هواري لپاره کار کوي. په داسې حالت کې چې د واشنگتن د نیوکو باوجود اسرائیل پلان لري چې په جنوبي ښار رفح کې پراخ عملیات پیل کړي. د دې ترڅنګ مذاکرات هم روان دي. د امریکا خبریال انیتا پاول له سپین ماڼۍ څخه راپور لري چې تاسو پښتو ژباړه اورئ.
د زرګونو خلکو رواني غمیزه نړیوال مشران دي ته اڑکړي چې د اوو میاشتو روستا په غزه کې د جګړې ختمولو لپاره بیړنۍ هڅې وکړي. د جګړې د ان سړېدو له عمله په امریکایي پهنتونونو کې مظاهرو زور اخیسته او اوس د مخالفتونو د امریکا له سرحدونو هم اوختي. په دې نازک وخت کې سپینماڼۍ د دوشنبه په ورځ وویل چې واشنگتن لا هم په قاهره کې د يرغول شوو بندیانو د خلاصون او اوربند په اړه کوششونه کوي.
دا ځانګړي مذاکرات خپل پیچلتیاوي لري او هغه څه چې ما په خپل لومړنیو تبصرو کې بیان کړل هغه تیزیه پاتې ده. سبا اوربند کې دای شي چې چیرې حماس مخ کې لاړ شي او خځې ټپیان او د زړو عمر يرغمل شوي خوشي کړي. موږ باور لرو چې اسرائیل یو خو وړاندیز مستر راوړی دی. حماس وابي وړاندیز په میز کې خو دی دی. نړۍ د اوربند وختنه کوي. هغه څوک چې دا کار کوي حماس ته لاړ شي او ورته وایي چې مستر راشي او تر هغه پورې خبرې وکړي چې موږ تړون ترلاسه کړو.
خاغلی سلیمان د امریکا غکتو منله چې په دې پروسه کې نوي مخالفتونه هم شته. مصر چې د خبرو اترو کوربه دی په دې روسو کې د عدالت نړیواله محکمه کې د سویلی افریقا د هغه کس کې ملاتړ کړي چې وای اسرائیل په نسل وجنه توروي.
زنه شوم ویل چې دا د مصر او اسرائیل ترمنځ بشر دوستانه مرستو او د لاسرسي مسلو د حل پړه د خبرو اترو لپاره ګټوره ده، مګر زه پوهیږم چې مصر، اسرائیل، متحده ایالات، ملګری ملتونه موږ ټول هڅه کوو چې په ګډه کار وکړو تر څو یو لاره پیدا کړو.
شنون کې وای د واشنگتن پیغام هم ګډوډ دی.
د حکومت څخه ځنې ګډوډ پیغامونه شته، ځنې وختونه داسې ښکاري چې دوی پر افاقه د هر څه مخالف دي، مګر ځنې وختونه دا نه وي. موږ د هغې مخالف نه یو، موږ یوازې سم ډول پلان نه دی لیدلی، نو زه فکر کوم چې دا باید روښانه شي.
په عین حال کې لکه څنګه چې واشنگتن هڅه کوي یو روښانه پلان جوړ کړي، د اسرائیلو مشرتابه د هغو اتباعو له فشار سره مخ دی چې لومړی وزیر بنجامین نتنیاهو په فلسطین کې د تاوتریخوالي لمبو ته په لمن وهلو تورنوي.
زه یوازې غواړم لومړی وزیر نتنیاهو ته د هغه څه په اړه چې د اکتوبر په اومه دلته پیښ شوي د هغې په اړه د هغه په مسؤلیت باندې ټینګار وکړم.
په ان حال کې لکه څنګه چې چارواکي حاسي کوي د سولې لپاره خبرې وکړي، په غزه باندې د اسرائیلو بریدونه دوام لري. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د ملتیا څخه مو ډیره زیاته مننه کوم. د ټکساس ایالت په هیوستن ښار کې د امریکا د مهاجرت ادارو د افغانانو د مهاجرت د اسنادو اړوند ستونزو د حل لپاره 15 ورځې کم پیل کړی چې لمخې به دا کسانو ستونزو ته رسیدګي وشي چې د کډوالۍ اړوند ستونزې لري. دغه مرستندوی کم د تیرې شنبې په ورځ پیل شوی او تر شنبې ورځې به دوام وکړي او تر اوسه ورته سلګونه هغه افغانان ورغلي چې د مهاجرت اړوند ستونزې او پوښتنې لري.
په خاطر از که انجوای پروګرام مې وکړ برابرونه چې تازه مدد نه کوي لپاره چې څنګه د شنه اپلای کړم بدن مې خو سم در مورد کې څه معلومات بگیرم. شخصا کوم کې ما باید کار ته اپلای کړم و ما د بریښ معلومات نه درشم چې کیسه ما قبول شته نشته. درو په دې اړه ما معلومات گرفتم دغه بعضی از ځوانان چې تازه آمدن دې مورد معلومات گرفتم.
د امریکا د مهاجرت اداره وایي د کډوالو د ستونزو د حل لپاره دغه پروګرام په جنو نورو ایالتونو کې هم پلی کړی چې د ګڼو افغانانو ستونزو ته پکې رسیدګي شوی او پلان لري چې نورو ایالتونو ته هم دغه لړۍ وغځوي. د متحده ایالاتو د کانګرس غړي، مشهور ورزشکاران او نړیوال ډیپلوماټان په واشنگتن کې د فوټبال د لوبې د لیدو لپاره راټول شوي وو. د دې لوبې هدف په هغو ټولنو کې چې زیات مرسته ورسره نه ده شوې د ځوانانو د فوټبال پروګرامونو لپاره د پیسو راټولول وو. د امریکا غا خبريال ثاقب الاسلام په واشنگتن کې د لوبې لیدو ته ورغلی او یو ریپورت برابر کړ چې تاسو اوس پښتو ژباړوي.
واشنگتن کې د بلیټس فوټبال په ټورنمنت کې چې ورته د کوچني نړیوال جام نومر کړ شوې ده. هر لوبې دولس دقیقې وګدوا او د پینزل سفارتونو ټیمونو او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ټیمونو ترمنځ په کې لوبې تر سره شوې. د متحده ایالاتو د فوټبال بنسټ د ورځې د لوبو لپاره پیسې ورکړې وي. د دې ټورنمنت هدف د ځوانانو د فوټبال د پروګرامونو لپاره د پیسو راټولول دي.
موږ غواړو دلته په متحده ایالاتو کې فوټبال ته وده ورکړو، ځوانانو ته د لوبې کولو ډېر فرصتونه رامنځته کړو چې د ژوند درسونه زده کړي. نو دا لوبې د همدې هدف لپاره دي، دا د پیسو راټولولو او د ساتیرۍ لپاره دي. زموږ هدف د فوټبال له لارې د لاسرسي پراخول دي او ټول شموله او سي ټولنې رامنځته کول دي.
د متحده ایالاتو او یوکراین لوبغاړو د ورځې لومړنۍ مسابقه پیل کړه.
د اوکرين لپاره د نړۍ له نورو همکارانو د ملاتړ ډېر ځانګړی دی، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې موږ په خپل هیواد کې د روسیې له تیریو سره مخ یو. موږ دلته په میدان کې دننه او بهر دا احساس کوو چې څنګه موږ د ټولو خلکو سره یو ځای قوي یو چې د ډیموکراسۍ او ازادۍ پر ارزښتونو باور لري.
د متحده ایالاتو لوبډلې اوکراین ته د یو په مقابله کې په دریو ګولونو سره ماتې ورکړه، خو په کوارټر فاینل کې د فرانسې د لوبډلې نه ماته وخوړه.
د سپورت له لارې ډیپلوماسي دا یو فرصت دی. تاسو پوهیږئ اکثره وختونه فوټبال مختلف خلک په میدان کې سره یو ځای کوي.
د چیلی ټیم د سفارتونو دغه ټورنمنت وګټلو.
دا ټورنمنت زموږ لپاره ډیر ارزښت لري، ځکه چې د امریکا د کوپا لوبه نږدې ده. نو زه هیله لرم چې په چیلی کې هر څوک دا وګوري.
ورځې مهم ټکی د کانګرس د دیموکرات او جمهوریت غوښتونکو ګوندونو ترمنځ لوبه وه. دواړه لوبډلې ښه ولوبېدلې، خو د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړو دا لوبه وګټله. دا و د ثاقب الاسلام د رپورټ پښتو ژباړه. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
اوس هم د ورزش د مینوال لپاره یو ورزشي خبر. د قوشتېپی جام سیالۍ چې د روان میاشتې په لمړۍ نیټه پیل شوې، د بند امیر زون په تلولۍ پای ته ورسېدې. لوبغاړي وایي چې د قوشتېپی جام سیالۍ به د راتلونکي نړیوال جام په لوبو کې له دوی سره ډېر مرسته وکړي. بل ورته د افغانستان کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په دې سیالیو کې ډېر ځوان استعدادونه موندلې دي. نور حال د شمس آریان په ریپورت کې.
د کوشته پی جام دغه شلاورز سیالی چې ډیر لسره دی دوام درلود، 13 ورځ د بندي امیر لوبډلې پاتل ولې پای ته ورسېدې. په دغه سیالیو کې د ځوان لوبغاړو ترڅنګ د ملي لوبډلې لوبغاړي هم شامل ول. د دغه سیالیو ګډونوال لوبغاړي وایي چې دا سیالي به درتلونکي نړیوال جام او ځوان لوبغاړو لپاره پیاوړتیا سره ډیره مرسته وکړي.
واکن کسرنګ کوشته په ټورنمنټ کې ډېر په حساس وخت او ډېر په خو وخت کې دا تر سره سو ک لوبغاړي ګر خپل پریکټس هم سو یو نړیوال جام د پاره، نو دا یو خزمینه او خوب پریپریشن.
ځوانان مطلب دا غدا چې ډېر کم وخت کرکټ کړه خو ډېر زر راغلي دي، نو اکثرا خپل پلیر او خپل لوبغاړي ډېر کم وخت غواړي او ډېر زر مخ کې راځي، نو اکثرا دا اوس کرکټ بارا لیول کم دا کرکټ دا او لاندې لیول کم دا کرکټ دا بس یو زدا کړه یو خیرتوب چې د خپل سینیئر نه زده کړې وکي او چې کوم ایکسپیرینس دا اخ اور سره ټول سینیئر ز خپل بالینګ کې به ټیم سره لوبغاړي سره ایکسپیرینس به شیر کوو، نو دا یو ډېر فائدمن ټورنمنت دا ینګستر دا.
بلور ته د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د کوشته پی جام په دې سیالیو کې د نور لسترونو ترڅنګ د پام وړ نوی ځوان استعدادونه هم وموندل.
کتا شکتلې د کورنی کرکټ ډېر پیوړی لوبغاړي به مخترااله تاسو په تروس پورې د محمود لال وګرینم ایوازي چې فکر نکوم چې اوریدل مو ووسی مګر مدل تراغه واغ را ثابت کړل چې ایمرجینګ پلیئر اف د ټورنمنټ راغی. تاسو په کتلې کوم پام کړی وی چې د محمود لال پرته چې کومه لکانو خپلین کړی دا وې د لاس اترانو چې هغه ديار لس وکټي واخیسلې د شپږ کنامي سره بالي کوي په دغه وشن زین باندې چې دی ته په هم کول کار لپاره ډېر برابرۍ هغه ډېر په پوری بالینګ وکړه.
د افغانستان کرکټ بورډ چارواکي په داسې حال کې د نوي استعدادونو خبره کوي چې شنن کې وایي د کرکټ بورډ د بیغوري په سبب ځنی پیاوړي لوبغاړي د چانس نور کولو په خاطر اوس په نور هیوادونو کې په لوب بوخت دي.
یو خزیره د حق قدم دی د هغه لوبغاړو د چې دوی به اوس پراتون کې د نړیوال جام کې لوبيږي د افغانستان استازولي به کوي د دوی لپاره د تمریناتو یو خه چانس ورته پیدا شو. به ولې هغه نه خالي چې بعض لوبغاړي په مستحق او دوی ونه لوبول شو یا دوی ته چانس ورنه کړول شو. زه نو مخسر شم د شفیق الله غفاری چې یو بهترین لوبغاړی او یو خال لاونډر خو بل ثابت دیل شو چانس ورنه کړل شو او هغه بل هیوا ته مخ کړه، نو دغه څه نه خالو نه یا دغه سکرونه نه باید مخاوني ول شي او کرکټ بورډ باید کوشش وکړي چې حق حقدار ته وسپاري.
د کوشته پیښلاورز جام سیالی چې د مې میاشتې په لومړنۍ نیټه پیل شوی وي، پنځه لوبډلې سپینغار، امو، بندي امیر، بوست او میساینه کې برخې وي. د شننکو په نظر چې دا سیالی به راتلونکي شلاورز نړیوال جام چې راتلونکي میاشت پیلېږي ځانګړی اغیز ولري. شمساریان، امریکا جغ.
پښتو خبری خبرونه همدلته پایتر سیګی ستاسو لمالتیاس خمر ډیره زیاته مننه کوم. تر بل خبرونه پوره علاوه ماشه.